امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړی ده چې درې بندیان پاکستان ته سپارلې دي. د امریکا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي وزیرستان کې د القاعده ډلې ویاند عمر فاروق وژلې دي، او د امریکا حکومت شپږ کسان چې د امریکا د ګوانتنامو په بندیخانه نیول شوو یوروګوای ته استولې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. د دې وخت د خبرونو سر درته خلیل خان او زه نظرانه یوسف زئی هر کله وایو. د پکتیا او خوست ولایتي شوراګانی وای چې د ولسی جرګې ځینې غړي د دوی په چارو کې مستقیمه مداخله کوي. په دې حق لبا د ابراهیم رحیمی رپورت او د میرمنو سره د تاوتریخوالو د منی دپاره د شپاړس ورځنی کمپاین په ترڅ کې بارت صابر د کورنۍ تاوتریخوالي د یوې قربانۍ سره مرکه کړې ده. دغه مرکه به هم د خبرونو نه وروسته واورئ. زموږ سره اوسئ.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړی ده چې درې بندیان یې پاکستان ته سپارلې دي. په خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مرکز نه خبره سوې ده، ویل سوې دي چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د مشورو او ورسته لدینه چې اطمینان حاصل سو پاکستان ته سپارل سوی دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغانستان د بندیانو په انتقال کې نقش نه درلود. په خبر پاڼه کې د پاکستان ته سپارل سو بندیانو هویت په اړه سندې ویل سوی، خو په پاکستان کې خبري منابع د بګرام د زندان نه د دغو درو سپارل سو بندیانو هویت څرګند کړی دي. دغه درې کسان د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود، د مرستیال لطیف الله مسعود، د پاکستانی طالبانو کمانډان عزیز الله عرفات او جعفر معرفي سوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست دوه چارواکو نن یک شنبه په ورځ وویل چې د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود، د مرستیال لطیف الله مسعود یې پاکستان ته سپارل سوی دي. د ولسمشر غنی ویان نظیف الله سالارزی امریکا ژغتول چې حکیم الله مسعود افغانستان د حکومت سره بندي نه وو، او افغان حکومت پاکستان ته دغه سپارلو په اړه جزئیات راټولوي. لطیف الله مسعود تیر کال په لوګری ولایت کې ونیول شو.
د بلخ د چمتال په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې لاسي بم اچول شوی دی چې شپږ کسانی وجلی او دولس کسان زخمیان دي. د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په سیمه کې د امریکا غک خبریال ته ویلي چې پیښه ابله شپه شوې ده. هغه وویل چې برید طالبانو کړی دی، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق رسنیو ته سند ویلي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د امریکا ډرون الوتکې د طالبانو په یو کور برید کړی، څلور وسلوالې وژلې او دوه تنه ټپي کړي دي. پوځي چارواکي وای چې په وژل سو کسانو کې یو تن د القاعده ډلې په پاکستان کې ویاند عمر فاروق دی. دغه چارواکو ویلي چې د پاکستاني طالبانو کمانډان حافظ ګلبادر په دغه کور کې استعمالوه، خو سمدستي دا معلومه نه سوه چې د برید په وخت کې دی په کور کې وو کنه. دغه برید په داسې حال کې سوی چې پاکستان اردو یو ورځ مخکې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه د القاعده یو لوړپوړی مشر عدنان شکری جمعه وژلی دي. په هغه پسې له دې کبل امریکایي چارواکي ګرځېدل چې پیدا یې کړي چې هغه په 2009 کال کې د نیویارک د شاري اورګاډو په سیستم باندې د حملې دسیسه جوړه کړې وه.
د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن وایي د ایران سره اټومي موافقې ته د رسیدو په سر نیم په نیمه چانس لري، خو د بایدن په وینا دغه هم یو چانس دی. ښاغلی بایدن د واشنگټن د بروکنز په سیډنیز انسټیټیوټ کې په وار وار وویل چې سپینه ماڼۍ هوډ کوي چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي، او زیاته یې کړه چې په دې برخه کې به هیڅ خبرې ونه شي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس وویل چې ایران په خبرو اترو کې نرمښت ښودلی دی، ځکه چې د لویدیز لخوا لګېدلي بندیزونه د ایران اقتصاد ته د پاملرنې وړ تاوان رسولی. خو بایدن دا هم زیاته کړه چې اوس مهال د نورو بندیزونو لګول لکه څنګه چې د کانګرس ځینې غړي وړاندیز کوي ډېر به بد وي، ځکه چې د بایدن په وینا دا به هغه چلواله ماته کړي چې ایران باندې د اټومي پروګرام نه د لاس په سر کېدو لپاره فشار اچوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د اسرائیل پوز د غزې په تړنګ کې د تیر کال د یو خنړی برید پاکله د جنایي تحقیقات امر کړی. په دې برید کې 40 کسان وژل شوي وو چې ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د وژل شوو کسانو د مړینې په اړه اسناد چې د ای پی خبري اژانس ترلاسه کړي دي پکې ویل شوي دي چې په دې کسانو کې ډېر ماشومان وو. د اسرائیل پوز د ایران پرون د شنبه پر ورځ وکړ او په دې سره به دا 14 پیښوي چې د اسرائیل پوز د جنایي تحقیقاتو امر کوي. پوز وای هغوی د اسکرو د ناوړه چرند په برخه کې وکزیه بندې کړي، خو وای چې په 50 یا کزو کزیو لا کار روان دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای ایران چې په سر ډول د امریکا یو جرنالیست دوسیا سیړلې، هغه په دې اړه ډیر اندېښمن او سخت مایوسه شوی دی. د امریکایي جرنالیست د جولای د میاشتې راهیسې په ایران کې پرته چې په رسمي ډول ستور ورباندې ولګولې شي نیول شوی دی. جان کیری د یکشنبه په ورځ د واشنگتن پوسټ خبري ال جیسن رضایان سمدستي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. روسپانا د یکشنبه په ورځ په خپل رپورت کې وایي چې په رضایان په رسمي ډول د سه‌شنبه په ورځ د تهران په یو محاکمه کې د دغه تور د نیول کېدو 15 میاشتې وروسته ولګولې شو. واشنگتن پوسټ وایي د رضایان چې ایران اصله امریکایي دی، په ضد د تورونو جزئیات چې په محاکمه کې وړاندې شوي سمدستي نه دي معلوم شوي. رضایان سر ترجمان هم ورسره و ځکه چې دی د فارسي ژبه نشي ویلې. رضایان د خپلې میرمنې یاګانا صالحي چې هغه هم جرنالیسټه ده سره یو ځای د جولای په 22 ونیولې شو، خو هغه د اکتوبر په میاشت کې په ضمانت خوشي شو او هغه یوازینی کس و چې له دې اجازه یې لرله چې کله نه کله بند د ملاقات اجازه ولري.
د امریکا حکومت شپږ کسان چې د امریکا د ګوانتانامو بندیخانه کې نیول سي وو یوراګۍ ته استولی دي. پینټاګان د یک شنبه په ورځ وویل چې په دغو کسانو کې 4 سوریایان، یو د تنزانیې او یو فلسطینی دي چې دغه کسانو ته په یوراګۍ کې د مهاجرینو په حیث پناه ورکړل شوې. دغه ټول شپږ تنه د القاعدې ډلې سره د تړاو په تور نیول سي وو، خو رسمي تور ورباندې ونه لګول سو. دا لومړی د ګوانتانامو بندیان دي چې جنوبي امریکا ته خوشې شوي دي. دغه کسان د خوشی کېدو وروسته د ګوانتانامو بندیان ټول شمیر 116 ته رسیدل دي او د 2002 کال د جنوري د میاشتې وروسته په دغه بندیخانه کې دا تر ټولو کم شمیر دي.
په فلیپین کې د هاګو پټ په نامه زورور توفان تیره شپه د دغه هیواد ختیځ سواحل وهل او اوس د فلیپین د مرکز په لور روان دی. د توفان بعد په یو ساعت کې 210 کیلومتره چټکوالی لري. په سیمه کې د پاګاسا په نامه د هوا پیژندنې یوې ادارې نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې توفان د سامار په ټاپو کې هغه سیمې سختې ځپلې دي چې اکثر اوسیدونکي یې کب نیونکي دي. دغه اداره وایي توفان دومره زورور و چې د کورونو چتونه یې هوا ته پورته کړل او آرام سمندر ته یې واچول. په طوفان ځپلو سیمو کې برېښنا نشته، سړکونه او ټولې لارې ونو او هغه وسپنو بندې کړي چې طوفان راغورځولې دي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکرين د کرکېچ په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اولاند په لویدیځو مشرانو کې لومړی مشر دی چې د روسیې له مشر ولادیمیر پوتین سره ورسته لاغنه ملاقات کړې دي چې هغه د اوکرين کریمیا برخه له روسیې سره یو ځای کړله. شاغلی اولاند شنبه په ورځ د شاغلی پوتین سره د مسکو په هوایي ډګر کې ناڅاپي ملاقات وکړ چې د قازقستان د پارس په لور روان و. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو جلا جلا هیله مندي ښکاره کړه چې په راتلونکي 4 ورځې کې به د اوکرين په ختیځ کې اوربند ټینګ سي. د راتلونکي سه شنبه په ورځ د اوکرين او روسي په لور بلتون غشتونکو ترمنځ په دې اکله خبري کیږي چې د سپتمبر د اوربند موافقه لا ناکامه نه وشخوري. د عراق پولیس د کربلا په شهر کې د اربین د ورځې د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیاتوي. د اربین د ازارې او ماتم مراسم په ومه پیړۍ کې د امام حسین د وژل کېدو نه وروسته پیل شوي او 40 ورځې دوام کوي. سرتیری ځینې زیارت کوونکي چې د ورځې د لمانځلو لپاره د امام حسین زیارت ته ځي بدرګه کوي. تر دې مخکې توندلارو هڅه کړي وه چې د اربین جشن ګډوډ کړي.
د شنبه په ورځ هم د امریکا په ګوټ ګوټ کې مظاهره دوام وکړه او خلکو د منصفه هیئت د هغه فیصلې په وړاندې احتجاج وکړ چې یو سپین پوسټه پولیسي د یو بې وسلې تور پوسټ په وجلو کې تورن ونه غړنه. لارون کونکو د نیویارک، واشنگتن، شیکاګو، ډیټرویټ، لاس انجلس، هیوستن او سیاتل په ګډون په سو لوی خرونو کې مظاهره وکړه. لومړنۍ مظاهره د چهارشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د نیویارک منصفه هیئت د سپین پوسټه ډینیل په تورن کولو کې پاتې راغی. اوریدونکو سپام وکړی یو سپورتي خبر ده. د قندهار پوهنتون دی اولس پوهنځیو د محصلینو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. نن یک شنبه د قندهار پوهنتون د شریعت او عامه ادارې او پالیسۍ د پوهنځیو د محصلینو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې لوبه د عامه ادارې او پالیسۍ د پوهنځي د محصلینو وګټله. د قندهار پوهنتون استاد او د یاد تورنمنت یو تنظیمون کی سید احمد قانی امریکا غک ته وویل چې د یاد تورنمنت نه لوی مخه د محصلینو لپاره د سالمې بوختیا رامنځته کول دي چې د پونځینه به هر سیالي او تخپلې وړتیاوي وازموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو سپام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د پکتیا او خوست ولایتي شوراګانی وای چې د ولسی جرګې ځینې غړي د دوی په چارو کې مستقیمه مداخله کوي. د زیاتوي دا کار د دې لامل شوی چې شوراګانی په مختلفو ډلو ویشلې او د خپل منځي ټاکنو خند ګرځیدلې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت را لیږلی.
د خوست او پکتیا د ولایتي شوراګانو یو شپږ غړي وای چې په ولسی جرګه کې د مختلفو ولایتونو استازي د شوراګانو په چارو کې مستقیمه مداخله کوي او دوی یو والی ته نصر پرېږدي. د دغه شوراګانو د غړو په وینا د ولسی جرګې د غړو د مداخلې له امله د دوی ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د دې لامل شوي چې تر اوسه یې نه اداري تشکیلات او نه هم مشرانو جرګې ته کوم استازي ټاکلي دي. د پکتیا او خوست د ولایتي شوراګانو غړي د ولسی جرګې د غړو هدف دا بولي چې په ولایتي شوراګانو کې د خپلو ملګرو د لوړ موقف په ټاکلو سره په ولایاتو کې د هغوی ګټې خوندي کړي. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحظی په دې اړه داسې وایي:
په دې خاطر نه چې دوی به د خوست ولایتي شورا نه استفاده کوي، بلکې هغه وکیلان چې د خوست دي د دوی سره انډیوالي لري په ولسی جرګه کې، د هغو د انډیوالۍ په اساس، د هغو د فشار او بار بار غوښتنې په اساس هغوی هم کوشش کوي چې دغې مسلې ته ځانونه په یو نه یو شکل ورګډ کړي او هغه څوک سنات او یا د ولایتي شورا اداري پلاوي ته راولي چې د دوی په ګټه وي او په آینده کې د دوی ګټې تضمین کړای شي.
د دغه ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د ولسی جرګې ځینو وکیلانو دغه مستقیمه لاسوهنه د دې لامل شوې چې د خوست او پکتیا د ولایتي شوراګانو غړي پر دوه دوه مختلفو ډلو ویشلې دي. دوی وایي چې د ولایتي شوراګانو له غړو څخه تشکیل شوې خپلمنځي مخالفې ډلې یوې او بلې ته د هرې یوې رایې په بدل کې د 300,000 ډالرو وړاندیز کوي چې د هغوی کسته رایه ورکړي او مشرانو جرګې ته یې پرې ولیږي. د خوست د ولایتي شورا غړی شکرالله ببکرخیل یوه بېلګه وایي:
سل په سلو کې دا زه تاییدوم چې دا وړاندیزونه شخصا زمانه شوي دي او د پیسو په مقابل کې چې موږ تا ته پیسې درکو او دا رایه موږ ته راکړه. او دا ویلې شوي دي څومره چې ته ښه یې هغه پیسې زه درکوم، په پیسو موږ رایه نه خرڅوو. موږ کوشش کوو چې یو وړ کس وي د خوست د مشکلاتو دپاره رسیدګي وکړي او د خوست د خلکو مشکلات حل کړي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازای د ټاکنو له مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې د ولایتي شورا ټول غړي سره راټول او د ټاکنو له لارې ستونزه حل او د شورا اداري تشکیلات وټاکي.
د دوی هدف دغه دی چې که چیرې په ولایتي شورا کې موږ خپل نفر ولرو، راتلونکي انتخاباتو دپاره موږ په هرې ولسوالۍ کې کولی شو چې موږ رایه واخلو. خو موږ غوښتنه دا ده چې باید دا خلک انتخاباتو ته حاضر کړو. دا د انتخاباتو کم مستقل کمیسیون پورې اړه لري، ورګنخای محل پورې اړه لري.
په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي ډاکټر میربت منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې د خوست د ولایتي شورا په چارو کې د ولسی جرګې د غړو لاسوهنه نه هم تایید او نه هم رد کړه، ځکه وایي چې په دې برخه کې کوم شواهد نه لري. خو ګلپاچا مجیدی چې په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی دی امریکا غږ ته وویل چې د پکتیا د ولایتي شورا په چارو کې یې د یوه منځګړي په توګه مداخله کړې چې وکولی شي ستونزه یې هواره کړي.
بالکل اول ما مداخله کړی دی، دې نه منکر نه یم، په خاطر دې چې دا د پکتیا په ګټه نه ده، هلته قومي تعصبات رامنځته کوي. په دغه خاطر ما خپل مسؤلیت بللی. اول ما موږ غواړو چې دغه د یو شفافې لارې نه دغه ټاکنې ترسره شي او دغه ټاکنې بدون د دې نه چې کوم تعهدات سره شوي وي د پردېش دغه انتخابات ترسره شي.
هڅه مو وکړه چې د یادې شوې ستونزې د هواري په برخه کې په دواړو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. د خوست او پکتیا ولایتي شوراګانې 15 غړي لري. کابو میاش مخکې د لوړې مراسم ترسره کړي، خو تر اوسه د اختلافاتو له امله د خپلمنځي ټاکنو په ترسره کولو نه دي بریالي شوي. د مدني ټولنې فعالان وایي چې که یادې شوې ستونزې ته یوه بنسټیزه لار ونه موندل شي، نو اوسنیو اختلافاتو ته په کتو سره ممکن دواړه شوراګانې د خپلې دورې تر پای ته رسېدو پورې پر دوه دوه موازي شوراګانو بدلې شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د میرمنو سره د تاوتریخوالو د منې لپاره د شپاړس ورځنی کمپاین په ترڅ کې بهارت صابر د کورنۍ تاوتریخوالي د وی قرباني سره چې دا مهال د کابل ښار د امن په کور کې اوسي مرکه کړې ده. چې تاسو ته ورو
نو مینه
مینه جان څومره وخت شو چې امن کور کې ژوند
درې میاشتې کېږي؟ دلته راغلم زمانی کې په زور تړلې وړکې توپ کې زه د اما په زوی په نامه کړی وم. بیا چې د اما په زوی په نامه کړی وم ما هغه نه غوښته چې هغه حکم هغه ډېر مانه غټو سترو هغه نه زما ورته ویل ما زه دا نه کوم پرامر ته چاړه اخیستې ولا حلالولم. مور مې هغې خونه راغله قرآن شریف ورته ونیول ویولې ته نجلۍ حلالی سینکانه تړي نه تړي هغه ته ګوره دې ته ګوره. هغه نه زه تم داسې تېرېدل بیا بل په سبا شپه باندې زما نکاح په زور وتړله دو بجې د شپې ما ګولۍ خوړلې دېرش ډنې ګولۍ مې خوړلې زه ډاکټر ته راوسم دلته ډاکټر عریضه وکړله ډاکټر صاحب عریضه وکړه ماما مې بېرته پیسې پکې تېرې کړلې وای بېرته دا مونږ ته راکړه زمونږ بوی زو کال ته د ځنې 12 بجې د شپې بوتلم هلته زما 2 بجې د شپې نکاح وتړله.
ته د کوم ولایت د کوم ځای
د همدې کابل مې بګرام یو نن زه تیم هلته سې بوتلم نن زه تی دمانې کای په زور وتړله زه بېخي په ځان پوه شوې نیم او ډاکټر ویل وایي 24 ساعت باندې عالمه هغه راځي زفتیات راځي هغه راځي د ګولۍ زیاتې خوړلې دي وای دې ته پام کوی. هغه هلته سې بوتلم زما 2 بجې شپې لس نه پارو په ښي لس نه تړلې ولا ما زاړه کالی کې زما نکاح تړلې به وولي وم هلته هلته سې بوتلم میړه مې ته چاقو اخیستی و د اما زوی وایي ته خو زما نه خوی دلته ول دلته راغلل ما ته په زور نکاح وتړه داسې کړه داسې کړه.
نو چې نه ته د هغې خوښېدی او نه هغه ستا خوښېدو دا نکاح چا وتړه ولې وتړه؟
ماما وتړله او پلار مې وتړله په زور وتړله مشر ورور مې وتړله هغه کشر ورور مې سدمانه مشر دم هغه دویم ورور مې بېرته ګلې راوړتې نه وایي زه خپله خور دې ته نه ورکوم څه دا وایي زه دې سره واده نه کوم بېرته ماما مې دسمال واخیستې بېرته یې ور وړ وایي دا خو پښتانه وایي ډېره بېغیرتي ده وایي زمونږ لونګۍ په ځمکه وایي داسې کوي داسې کوي. زما 2 بجې شپې په نکاح وتړه 2 بجې سهار کې بیا راته چاقو اخیستی او سهار 15 بجې جیګه شوم تنور مې ورته وکړه ډوډۍ مې پخه کړه په هغه کې مې نور معلوم شیان راباندې اوبه کړل هر څه شیان داسې جنګ دا وایي ډېره یې وهلم 11 بجې د شپې د کوره وښکلم زه یې وهلم ډېره.
سو مدد ور سره ژوند کو سو کاله
نو یو مې شمه زون سره وکنه زتی ال تسلاړه من زتی وهل مې ډیره 11 بجې د شپې د کوره زه وخلم زه سلاړه م ورونو ته ورونو نه کومه غوته ورو ته سوار ال ما دویم ورون مې راوته زی ما چوکړ م بوتلم کوټه کې کینول بیٹه کې هغه م شروع مې سره وته نور مې وهل مې بیرته بوتلم خسر کرم خسر کرم مې بوتلم ته ویوار م وهل م خسر م وهل میډم سبا پوری وهل م وای په ما د ټول کله خبر
نو به تاسو څنګه د یامن کور ترلاسه څنګه کور نه راوته
بیا زه د کور نه راوتم د رادیو غان ما ډیر نیول به رادیو کې داس خوشنه تاغه کې بیا عالم مسول سولي بګرامې خو تر عالم د موټر کې کیناسم بیا موټر باندې مې پختنه وکړه مال ورور کدا خوشنه تاغه راوخه ما ته زبطانه مال ډیر خوشاله سم وای راز زه دې بیا یم زه دلته وزارت تر عالم په دلته تر عالم دوسر مخه مخ شو
اوس ته ژوند دلته څنګه د سغوارې دوینه
زه دوینه وایم چې طلاق مې راکې
مېډه د حاضر شوه
حاضر شوه دی او هغه ورځې ما طلاق نه مشته کسره کې ورور مې ویل ولا سي وري کې سي وي په پیسو یې اخلم وای ولا سي د ما کومي فاميلي کې پیسې تیرې نه کوم په پیسو د خپل خور اخلم ولا سي ټوټي ټوټي نه کوم زه اشرف غني دم لاس خلا دیار چا دی ولا لاس خلاص زه مو د اشرف غني په زور په معنی رسېږي وزي په زور اخلم
ورور دې څه کار دی
ورور مې څه کار نه دې سم نو زه دی غیل وزي کوم خاطه واخیسته تنه په زور وای زه په زور کوم وکیل ته وای دا مونږ ته په تسلیم کوم ته ته پیسې درکو
په دې وي مېشت کې ستاسو سي دلته په جریان شوی کلا وسم
په او شوی دا شوی دا چې سم اوستلل د ما کومي فاميلي ته وتل
نو که تا طلاق مدر کی اول ته ضرورم په کور کې نه پریدي ستا ژوند به صحیح څه کوي بل اخره
خو سنوشته پات کېږم نو هلته مې سبوز مړ کوي مې نه مې پرېږدي ورور مې وایي د مونږ ته په لاس راکړې مونږ تاته سرسنو پیسې تاسو غواړئ زه تاسو ته درکوم وکیل ته مې وایي نور خلکو ته وایي وای پیسې کوم داسې پردي پردي خلک راټولې سپینګیري داسې راټولې وایي مونږ ته په لاس راکړې هغه ورځې ویل وایي دې ته بېخي طلاق مه ورکوي مونږ ته په لاس راکړې مونږ د جرګې د کور وای هغه کو پښتانه وای هغه د کنه مزیان وای مونږ خپل د جرګه د مزوی جرګه کوو دا هغه خطه اخلو
نو چې به خط خو په هر صورت سړی خط درکې نو د دې لپاره خط اخلي چې مړه دي کی
ها کنه ولته مړه کی ما ورته مو وکیل ته متین مال مامو تسلیم وا و ته داري ګو ته هغه د فامیل د سمره خلک د دې اتاپ محکمه له خلک د ته جون مور سره د کې په سرخان زور سره ناس دی ما
نو زه به تر سو پر دې مقاومت کې ک دولت هم یا د امن کور یا قاضي په دې سلا شي چې تا ور کې خپل رور ته یاد میړه ته تبسکه
خو زه داري ګم زه خو نه تسلیم کوم زم دلته وسمه
دلته د ژوند څنګه دی
دلته خدا ژوند می ما پس بیا ډیر توما ته مکوې دا د ستو از ډیر توما در پسې کوم عمل ته ویل مو خو مازی استو موږ توما در پسې کوم موږ لونکي دې پس مکوې شه د سکر د سکا ولا څه شل قال قائد در باندې ونه بس موږ ته سپینګرو ویلې ډیر خبرې کولې
بیا خا ویلې
دا نور پردي خلک دي ها سپینګرو موږ لونګي دې پس مکوول د کلی ملک وای ولا شل قال قائد ونه بس موږ ته مازی ویلې دي
خطبه نو زدل ته پرته ای
ها زبن ته پرته ای مور مله پسټی ر خپه ده دویم رول مم زما په هغه ده پشتي باندې ده مور مم ده
دا کوی راځي دل تستا دیدم ته
او یو کشمور مله له نور پر نه خدله ورون مشر
او د میړه د کورنۍ خسران د سوک نه درځي
دل تر نه درغله مله ته بګرامه ول سولي بګرامه کې نه تراله وزو غوارم چې دولت ما سره کومک وکړي ما طلاق واخلم ته هغه شپ خلاص شم ورونو په لاس ته ورنه شم که په لاس ته ورنه ما خزونه خاورې ریږي
چې په خندا ورته د خوځنه اور هارون نشي چې په خندا ورته د خوځنه اور هارون نشي چری دی هم ستاد شایس غټ ګلان نشي چری دی هم ستاد شایس غټ ګلان نشي مظلوم شونی پیاو نظر یا ولم بگن راش مظلوم شونی پیاو نظر یا ولم بگن چی پا ظالم زڑگی دی پات ارمان منشی چی پا خندہ ورطا دخور زڑا پرغار منشی چر کد خندا پوجا وڑے می درو جناز چرتا د خندا پوجا وڑے می درو جناز چرتا د خندا پوجا پوینو سر دی ترشن کشن کی خالو ننشی پوینو سر دی ترشن کشن کی خالو ننشی چی پا خندا ورطا دا خوزڑا قرحارو لنشیم نظر غشی می پزر باندی پپا موربا د نظر غشی می پزر باندی پپا موربا چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشی چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشی او چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشی ویدا دنیا اے دسا القلم ملر زبان یا فریادی مشکو مات ستوری کندرون نشیم دا فریادی مشکو مات ستوری کندرون نشیم او چی پخندہ ورطا دا خوزڑا پرخارون نشیم چیری دی خونستا دا شایز اوٹ گلون نشیم
اوریدونکو د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په ملاتړ او د قربانیانو د ونې په مناسبت د افغانستان د عدالت غوښتنې ډلې نن په کابل کې لارونیو کو او هغه کورنۍ د حق او عدالت غوښتنې کوله چې په تیرو ډیرو کلونو کې د خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. آیا د افغانستان نوې حکومت به وکړي شي چې دغه خلکو غوښتنې په ځای کړي؟ د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په دې غږیږو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړی ده چې درې بندیان پاکستان ته سپارل دي. په هغه خبرپاڼه کې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مرکز نه خپره شوې ده، ویل شوي دي چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د مشورو او وروسته له دې نه چې اطمینان حاصل شو پاکستان ته سپارل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې افغانستان د بندیانو په انتقال کې نقش نه درلود. د بلخ ته چمتال په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې لاسي بم اچول شوی دی چې څلور کسان یې وژلي دي او 12 کسان ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په سیمه کې د امریکا ژ خبریال ته وویل چې په پیښه برای شپه شوې ده. هغه وویل چې برید طالبانو کړی دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا ډرون الوتکې د طالبانو په یو کور برید کړی، څلور وسلوالې وژلي او دوه تنې ټپي کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې یو تن د القاعدې ډلې چې په پاکستان کې ویاند و عمر فاروق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران چې په څه ډول د امریکا یو ژورنالیسټ دوسیه څېړي، هغه په دې اړه اندېښمن او سخت مایوسه شوی دی. د امریکایي ژورنالیسټ دغه امریکایي ژورنالیسټ د جولای د میاشت رئیس په ایران کې پرته لدی چې په رسمي ډول څه تور باندې ولګول سي نیول شوی دی. جانکری د یک شنبه پورز د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان سمدستی د خوشبیدو غوښتنه کړې ده. په فلپین کې د هاګو پټ په نامه زورور توپان تیر شپه د غیواد د ختیس سوایل ووهل او اوس د فلپین د مرکز په لور روان دی. د توپان بعد په یو ساعت کې 210 کیلومتره شتکوالی لري. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن وایي چې ایران سره اټومي موافقې ته د رسیدو په سر نیم په نیمه چانس لري، خو د بایدن په وینا دغه هم یو چانس دی. ښاغلی بایدن د واشنگتن د بروکنز په سیرنیز انسټیټیوټ کې په وار وار وویل چې په سپینه ماړی هوټ کوي چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي او زیاته یې کړه چې په دې برخه کې به هیڅ خبرې ونه سي. د اسرائیلو پوځ د غزې په تړانګه کې د تیر کال د یو خونړي برید په هکله د جنایي تحقیقاتو امر کړی. په دې برید کې څلور ویشت کسان وژل شوي چې ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د وژل شوو کسانو د مړینې په اړه اسناد چې د ایپی خبري اژانس ترلاسه کړي دي پکې ویل شوي دي چې په دې کسانو کې ډېر ماشومان وو. د اسرائیلو پوځ د اعلان پرون د شنبې په ورځ وکړ او په دې سره به دا 13مه پیښه وي چې د اسرائیلو پوځ یې د جنایي تحقیقاتو امر کوي. د امریکا حکومت شپږ کسان چې د امریکا د ګوانتانامو په بندیخانه کې نیول شوي وو یوروګوای ته استولي دي. پنټاګان د یک شنبه په ورځ وویل چې په دغه کسانو کې څلور سوریان، یو د تنزانیې، یو فلسطینی دي چې دغه کسانو ته په یوروګوای کې د مهاجرینو په حیث پناه ورکړل شي. دغه ټول شپږ تنه د القاعدې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي وو، خو رسمي تور باندې نه لګول شوی.
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په ملاتړ او د قربانیانو د ونی په مناسبت د افغانستان د عدالت غوښتنې ډلې نن په کابل کې لاریون وکړو او د هغه کورنۍ د حق او عدالت غوښتنې کوله چې په تیرو ډیرو کلونو کې د خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. آیا د افغانستان نوې حکومت به وکړي شي چې دغه خلکو غوښتنې په ځای کړي؟ د خبرو اترو گفتو شنو د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کیږي. زمونږ د خبرونه وخت اوس په ختمېدو دی. د دری برخې خبرونه شروع کیدونکې ده. په اوسو ثانیو کې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه ته غوښی او دا غینو رسته به د گفتو شنو خبرو اترو خبرونه خبرې شي.